په کابل کې نن یوې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلي او یو سلو څلوېښت نورې ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه یې افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره یو بلنی پلان باندې کار کوي. او د سوریا اپوزیسیون هم د ډلوایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ حمله چې ول مرګونه او خونړیو حمله نه ده په دې اړه به تفصیل درکوو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر د کابل نننۍ خونړۍ چاودنه چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت اخیستی په کلکه وغندله. د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره له طالبانو سره له نرمښت څخه کار واخلي سو دغه پروسه ټکنۍ نسي. او عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو د کابل د نن ورځې د خونړۍ برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ چاودنه کې څلوېښت تنه وژل شوي او شاوخوا یو سل څلوېښت ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت د خبرونو مشر محمد اسماعیل کاووسی ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شوي او مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې کېدای سي په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم لوړ سي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې برید کوونکي د امبولانس څخه په استفادې دغه چاودنه کړې ده.
حوالی ساعت 12:45 بعد از ظهر امروز یک فرد
دی وینن شو خو 12:15 دقیقې یو انتحاری چې په امبولانس کې سپور وو په صدارت څلور لارې کې د پولیسو لمړنۍ پوستې ته د تیرېدو پر مهال ویل چې ناروغ لري او غوړي هغه روغتون ته انتقال کړي. په دوهم امنیتي پوسته کې پولیسو شک ور باندې وکړ او په همدې وخت کې چې پولیس غوښتل د زور باندې وکړي هغه چاودنه وکړه. د شغلی رحیمی په خبره د بریټ اصلي هدف په اړه له هم معلومات نشته او په اړه تحقیقات کیږي. په دې سیمه کې ډېری دولتي ودانۍ او بهرنۍ ادارې او سفارتونه موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د کابل نننۍ چاودنه په کلکه وغندله. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسني تپل سوې جګړه کې بایلونکي دي او له تفکیک پرته د ټولو توریستي ډلو پر ضد زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزې د بل هر وخت پرتله د خلکو او نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ خپل کړی دی. اعلامیه زیاتوي د هیواد جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان له څو کلونو راهیسې له تحمیل سوې جګړې سره مخ دی او توریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی د پردوی اهدافو لپاره جنگیږي او غواړي د افغانستان د ثبات او هوساینې پر وړاندې خنډ سي. جمهور رئیس غنی په دې اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ ویلي چې تروریزم د پراخ نړیوال تهدید مرحلې ته رسیدلی او دغه موضوع یې په بین المللي او سیمه ییزو کنفرانسونو کې د نړۍ مشرانو سره مطرح کړی ده او ټینګار یې کړی چې افغانستان د دې نړیوالې جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د نړۍ ټول هیوادونه باید له تفکیک پرته د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو له ډلو سره له نرمښت څخه کار واخلي څو دغه پروسه ټکنۍ نسي. د دغې شورا د اجرائیه پلاوي غړي مولوي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل که دغه فشارونه دوام وکړي طالبان به د سولې پروسې ته زړه ښه نه کړي. ښاغلي وقات دا خبرې داسې مهال کړي چې امریکا د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو څلور او د حقاني شبکې دوه غړي په تور لیست کې شامل کړل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله ښیي چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو بیړه ونه کړي. د دغه وزارت خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال میشت دي او که د پاکستان د کابینې له پریکړې سره سم د روان میلادي کال د جنوري تر پای پورې په یو وار وایستل سي د کډوالو د راستنولو پروسه به ستونزمنه کړي. د ویل په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات روان دي. سمو ژغله ازادي راډیو اوري. عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی، لږ تر لږه اووه تنه یې وژلې دي. سیمه ییز چارواکي وایي لږ تر لږه یوولس نور په دې پېښه کې ټپیان سوي دي. دغه پېښه نن سوې ده. د چارواکي زیاتوي چې په وژل سوو کې امنیتي پرسونل او ملکیان دواړه شامل دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دوو عراقي پوځي افسرانو له قوله ویلي چې د امریکا ځواکونو فکر کوي چې هلته یاغیان راټول سوي دي. دغو افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. د عراق پوځ د دې پېښه په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د له منځه وړلو له هدف څخه روانه ګرځوي. جیم ماتیس نن ویلي چې دی د سیول او پیونګیانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې په شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري. او د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه ونخلي. د ټویټر په هغه پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي ائتلاف له لورې خپور شو، پکښې راغلي دي چې دوی د سوچي په کنفرانس کې چې روسیې پکښې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو په خبرونو کې مو واوریدل چې نن کابل د یوې مرګونی او خونړۍ چاودنې شاهد وو، بلکې یو برید وو چې لږ تر لږه څلوېښت کسان پکې وژل شوي او تر یو سلو څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. دا پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. په اړه به یې په کابل کې له خپلو خبریالانو جزئیات ولرو او همدارنګه به هڅه وکړو چې د یو شمیر امنیتي کارپوهانو نظرونه پر دې واخلو چې په کابل کې په پرله پسې توګه بریدونه ولې زیاتېږي او تر اوسه پورې امنیتي ادارې ولې نه دي توانېدلي چې د دا ډول خونړیو بریدونو مخه ونیسي. همدارنګه که له دې موضوع وخت پاتې شو، په دې به رپورټ ولرو چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. د سوریې د اپوزیسیون د عمده ډلې لاغه څرګندونو مهم خبرو چې وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په کابل ښار کې نن یوې خونړۍ چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدا اوس سره له کابل نه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د تلیفون په تماس کې دی. شینوارې صاحب، د پیښې په اړه تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟ په ځانګړې توګه د تلفاتو د شمیر په اړه او د پیښې د دقیق ځای په اړه هم کراته ووایي.
ارقام نه دي معلوم شوي، نه شوي نه دي. د روسیا وزارت مسؤلینو په وینا باندې دغه پیښې څخه څه باندې یو سلو څلوېښت نه زیات زخمیان مختلف روغتونونو ته انتقال شوي دي او شاوخوا پنځوس تنو پورې مړي د پیښې ساحې نه روغتونونو ته انتقال شوي دي. چې ممکن دغه تلفات ارقام نور هم اضافه شي، یوازې د ایمرجنسي په روغتون کې چې دلته موږ راغلو له نږدې مود هغه لیست فی سره په روغتون کې د یوازې پنځه اویا زخمیان ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ښار نږدې وزیر اعظم خان او نورو روغتونونو ته هم زخمیان انتقال شوي دي. پام کې ده چې په څو شېبو کې د رسنیز مرکز کې د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه کنفرانس هم ورکړي او نهایي ارقام به سره روښانه شي.
ډېره زیاته مننه کوو. په کابل کې تاسو سره اوسئ. په کابل کې د ازادۍ راډیو د بیرو مشر حمید مومند هم را سره په تماس کې دی. مومند صاحب، ستړی مشي خپرونې ته. په کابل کې دا په تیرو ورځو کې دویمه حمله ده چې طالبان مسؤلیت اخلي او ډېره زیاته درنه مرګ ژوبله اړي. تاسو د شینواري په خبرو څه ور زیاتول غواړئ؟ تازه جزئیات تاسو سره څه دي؟
دا کوم معلومات چې موږ د تلفاتو پر ارتباط ترلاسه کړی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روسي شمیرې چې خبرې کړي دي، په هغه کې په دې حمله کې تقریبا د سلويختو کسانو وژنه تایید شوې ده او ویل شوی دی چې یو سل سلويخت نور ټپیان دي. پته دا حمله د طالبانو لخوا شوې، طالبانو مسؤلیت منله او ویل دي چې د دوی د حمله هدف د پولیسو قواوې. خو د عامه روغتیا وزارت چې کوم معلومات خپاره کړي په دې حمله کې اکثر مرګ ژوبله عامو خلکو ته اوخته ده. روسي انکشافات دا دي چې د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایه ریاست دواړو د دې حمله په ارتباط باندې خبرګون ښودلی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده په هغه کې د جمهور رئیس غنی په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې په وسنۍ تپل شوې جګړه کې بایلونکي دي او له تفکیک پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو برحق مبارزه روانه ده او لا به چټکه شي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس په حواله ده هم ویل شوی دی چې افغانستان له څو کلونو راهیسې له تحمل شوې جګړې سره مخ دی او تروریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی د پردیو موخو لپاره جنګیږي او غواړي د افغانستان د ثبات او هوساینې په وړاندې خنډ شي چې هیڅکله به خپل غوښتنو ته ونه رسیږي. همدارس په اعلامیه کې د جمهور رئیس په حواله ده هم ویل شوی دی چې تروریزم د پراخ نړیوال تهدید مرحله ته دلې او دغه موضوع په نړیوالو او سیمریزو غونډو کې د نړۍ مشرانو سره مطرح کړي دا ټینګار کړي چې د تروریزم په خلاف باید مبارزه بل تفکیک تر سره شي. همدارس ډاکټر عبدالله د افغان حکومت اجرایه رئیس په ټویټ کې په دې پیښې باندې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او وژل شوو کسانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې ده. خو ډاکټر عبدالله په خپل ټویټ کې ویلي ده چې اوس وخت دی چې ټول افغانان په یو موټی شي او په یووالي سره دښمن ته غاښ ماتونکي ځواب ووایي. د ده په وینا دغه هغه وخت دی چې باید افغانان خپل اتحاد او اتفاق سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. لکه څرنګه چې په مخکینیو خپرونو کې د عامې روغتیا وزارت ویان هم ویلې، ټاکل شوی ده چې همدا اوس په څو شیبو کې د کورنیو چارو او د کابل امنی قمانداني ویاندویان په یو خبري غونډه کې راڅرګند شي او دوی د نننې پیښې په ارتباط باندې د تلفاتو روسي شمېره وړاندې کړي او دا چې د دې موندنې نور څخه یې کسه هم دغه حمله د یو امبولانس موټر په وسیله شوې ده چې انتحار کوونکي د امنیتي ځواکونو په وینا په یو امبولانس موټر کې سپور او دې توانېدل چې لومړنۍ امنیتي پوستې څخه تیر شي او په دویمه امنیتي پوسته کې کله پولیس چې دی وپیژني نو د درولو هڅه کوي. همدا وخت چې د ځان ته 14 ورکی او دغه تلفات رامنځته
مومن صاحب تلفات در ډیره ملکیانو ته وخت دی او ډیر زیات تلفات رامنځته شوی دی، یعنی 14 په یو داسې ځای کې شوی دی چې د ګڼې ګونې نه ډکه سیمه ده. دغه سیمه په اړه تاسو اتمنه غسه هلی دلی د دات سره ولي وسیمه ده د کابل په کومه سیمه کې موقعیت لري او واقعا دغه ته دومره ډیره ګڼې ګونې؟
بله انسبه دا د صدارت څلور لار ده چې د سیرما د جمهوریت روختون پور پرو ده او د کورنیو چارو وزارت په خوانی ودانی ده. په همدغه ځای کې تقریبا د انټیک فروشي یو غټ بازار هم ده چې د کوچه انټیک فروشي په نامه باندې شهرت لري. دلته ډیر زیات شمیر دکانداران دي، خلک زی راځي، دلته ځینې ادارې هم دي. البته هر ورځ په سلګونو خلک د غزا ته ورزي د خپل رسمي کارونو تر سره کولو لپاره. هم دغه واټ په روسي سر کې د هند سفارت په خوانی ودانی ده چې په هند په سفارت باندې له حمله وروسته اوس یوازې د کنسولي چارو خدمات تر سره کیږي. هغه کسان چې د ویزه اغستلو لپاره ځینو هغه د دغه ځای تیریږي. البته د جمهوریت روختون ته هم د خلکو د ورتګ غنګونه ډیره زیاته ده. چون روختون ده هر ورځ په لسهو خلک ورځي سو د خپل ناروغانو پوښتنې ته ورشي یا ناروغان الته بستر کړي. نو دا د غنګونه تقریبا اساسی سیمه ده، غنګونه زیاته وي او په خوشنۍ سره چې دا 14 هم په هغه وخت کې شوه ده چې په دغه محل باندې د خلکو غنګونه خورا زیاته و. تر دې تاسو څنګه په ځینو ناتای چور راپورونو کې دا هم ویل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر ممکن له 500 هم پورته وي او د ټپیانو شمیر لا زیات وي. خو دا به د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قمندانۍ د ویندوانو په خبري کانفرنس کې معلومه شي چې دوی په روسي ارقام څومره وړاندې کوي چې څومره وژل شوی دي او څومره ټپیان دي. بل
ډیر زیاته مننه حمید مومند له تاسو نه. هم د اوس سره د افغانستان یو امنیتي کارپو اسحاق اتمر په تماس کې دی ټلیفون لاري. اتمر صاحب لومړی خو ډیر زیاته مننه چې خبرونه تراغلی. په کابل کې په تیرې وونه کې یا تریوي ونه يم په کوم موده کې دا دویمه خونړۍ حمله ده چې وسوال طالبان په ډیره اسانۍ پرته له کومې غټې ننګونې توانېږي چې د ګڼې ګوڼې په سیمو کې دا ډول حملې وکړي. په ځانګړې توګه نننۍ حمله ډیره خونړۍ او مرګونې وه. د تاسو فکر باندې علت څه دی؟
باندې سره تاسو اوریدل څه سلامونه. زما په باور دا یوازې طالبانو پورې محدود نه دی، په دې کې د سیمې استخبارات ډېر ښکېل دي. دا تقریبا د پاکستان یادو او د آی اس آی د هغه ټویټر ځواب دی کوم چې د امریکا ولسمشر په دې تېر وخت کې ورکړی و. او زه په دې اند یم چې پاکستانان غواړي چې امریکا ته وښيي چې که موږ تاسو سره مرسته وکړو ستاسو وخت په افغانستان کې د دې نام پکار دی. او هغه فشارونه چې امریکایان غواړي په پاکستان وارد کړي، د دغه فشار د کمولو په خاطر پاکستانیان داسې ښیي چې موږ یو چې تاسو سره مرسته.
یعنی ښاغلی اتمر، تاسو له خبرو داسې ښکاري چې پر پاکستان د امریکا فشار د دې سبب شوی چې نه یوازې دا چې عملي کمی نه شي، بلکې تاسو په وینا په پاکستان کې ځینې ادارو عملو ته زور ورکړی. بل عکس
بله، یو قسم ته د پاکستانیانو او د سیمې استخبارات او د هغه د متحدینو غبرګون دی. دې کې یوازې پاکستان نه دی، ځینې نور هېوادونه هم شامل دي لکه روسیا په سخت رقابت کې دی د امریکایانو سره په سیمه کې. او داسې ویل کېږي چې روسان هم کوشش کوي چې د
خاغلی اتمر کدا ومنو چې د سیمې استخبارات او پاکستانی استخبارات د طالبانو په مرسته دا ډول بریدونه ترسره کول غواړي، نو هغوی خو پخوا هم ترسره کول بغوښتل. افغان حکومت او افغان امنیتي ادارو ته څومره مسؤلیت راجی کیږي؟ موږ وروستیو کې رپورټونه لرو چې په کابل کې نږدې له هر کس د لاس نه خلک په زور موبایل تختولی شي. په ښار کې نظم نشته، امنیت نشته. په داسې یو ښار کې تاسو د امنیتي ادارو مسؤلیت څومره ګڼئ چې د داسې حملو په مخنیوي کې پاتې راځي؟
یقینا دغه ادارو په راس کې چې کوم غیر تخصصي او غیر مسلکي کسان دي، دغه نتیجه دغه سي دی. تاسو که زموږ امنیتي سکتور وګورئ، ټول غیر متخصص کسان دي. په خپل وزارت داخله کې 1.5 جنرالان چې هغه اعزازي جنرالان دي، او دغه سي جنرالان دي چې د دولتن سره نه لا فرق شوی ني چې دغه په پوله باندې د بریډ جنرالۍ رتبه نسوي. او دوه درې طرفې ګاډي.
ښاغلی اتمر، دا راته وایي تاسو 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 په کابل کې اوسېږئ؟ خاطر ته دا وایي چې د دې حملو نه بغیر د کابل امنیتي وضعیت تاته د یو شخص په توګه څنګه ښکاري؟ د کابل د یوادي اوسیدونکو په توګه ته چې پرته له حملو نه بغیر
د کابل امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. په دې کې ترور شته، په دې کې اختطاف شته، په دې کې غلا شته، په دې کې سړي وژنه شته، په دې کې تجاوز شته، په دې کې تورستي حملې همداسې چې تاسو اورئ. ورځ په ورځ کې یو دوه تورستي حملې دا انفجارات ترسره کېږي. او ټول خلک داسې یو ډول دې سره دا شوي دي. او هر چا سره چې تاسو خبرې وکړئ، نو تاسو ته د امنیتي ځواکونو د ضعف نه او د دوی د غیر مسلکي توب نه او د دوی د بې کفایتي نه شکایت او ګیلې
کوي. اتمر صاحب، د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک د دې حملې نننۍ حملې نه وروسته لیکلي چې افغان حکومت بالمثل اقدام نه کوي، انتقام نه اخلي، غچ نه اخلي د داسې حملو نه وروسته. او همداسې د دې سبب کیږي چې طالبان په ډاډه زړه په ښارونو کې حملې وکړي. د ده په باور که چیرته طالبان د انتقامي حملو ویره ولري، بیا به داسې حملو ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي. دا خبره څومره تاسو تاییدوئ؟
زقاتن دې سره موافق دی. ښاغلی نبیل لس کاله د امنیتي سکتور مسؤول و. دا داسې نه دی چې دغه توریستي حملې یوازې نن په کابل کې شروع شوي. دا د 2004 2005 کلوژه چې تر اوسه پورې دوام لري. او زه په دې باور یم چې دلته مشکل دا ده چې څو د حکومت نه وځي هغه بیا حکومت انتقادي او یا چې څوک د حکومت نه څه ترلاسه نه کړي هغه حکومت انتقادي. نو په هر صورت زه په دې باور یم چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف په دې کې موجود دی او دا د امنیتي ځواکونو ضعف شته دی، لیکن هر انتقاد چې کېږي د هر چا دخوانه دا په دې معنا دی چې په دې کې ځینې کسان نور اهداف او نور پیغامونه هم لري.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اسحاق اتمر چې له موږ سره مو د نننۍ پیښې په اړه خپل نظر څرګند کړ. دوستانو، د نظامی او امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر وو چې په کابل کې د نننۍ خونړۍ چاودنې په بیلابیلو اړخونو راسره غږېده. په کابل کې نن په صدارت څلور لاره کې یوه درنه چاودنه شوې ده، لږ تر لږه څلوېښت کسان یې وژلي او تر یو سلو څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. زموږ بل همکار تمیم اخګر همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. نوموړی غالباً د کابل ایمرجنسي روغتون ته نن ورغلی و چېرته چې ګڼ شمېر ټپیان وړول شوي او د پیښې سیمه یې هم کتلې ده. اخګر صاحب، تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
بلې، سیمه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر ولخه لاندې دي. اوس هم خبریالان او نور کسانو ته اجازه نه ورکوي تر څو چې د چاودنې ځای ته ځانونه ورسوي او د چاودنې ځای لیدونکي د ازادي راډیو د ویبسایټ لیدونکي ته وښيي. نو اوس هم امنیتي ځواکونه په شاوخوا کې دي، خو تر هغه ځایه پورې چې څو شېبې مخکې عیني شاهدان دلته راتله په ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملالۍ مکتب چې دی، ملالۍ لیسې دیوال هم چپه شوی دی او د دې تر څنګ د جمهوریت شفاخانې ځینې ودانۍ هم چتونې شوه شوي دي چې د هغې لاندې هم ځینې کسان ته مرفوب لاوښتي دي. او په عین حال کې په دغه کوڅه کې ډېری دوکانونه وو چې د کرتاسي خرڅول او د مطبوعاتي توکي کارول، هغه دوکانونه هم نړول شوي دي او ډېری خراب شوي دي. او ځینې د چاپخانې کسان چې وو دلته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځینې کسان وژل شوي دي، خو ځینې اوس ټپیان وتوانی دي چې ځانونه د هغې ساحې څخه وباسي. بلې،
ډیر زیاته مننه. تاسو چې سهار ساحې ته ورغلی، سیمې ته ورغلی، دا د ټپیانو د شمیر په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي که سم زه باور لرم چې تاسو هم په سیمه کې او له مربوطه مراجعو سره له سیمې نه تماس نیول ګران دي، خو دا د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه دغلته خلک څه وایي؟
څه چې رسمي جزئیات ورکړل شوي دي چې څلوېښت مړي او یو سل څلوېښت ټپیان ځینې شفخانو ته وړل شوي دي، خو هغه حال چې موږ په خپلو سترګو ولیدل، لسګونه امبولانسونه چې حداقل درې نه لوړ ټپیان پکښې ځای په ځای شوي وو، دغه ساحې نه انتقال شول درې شفخانو ته، او د تصویري کار تر اوسه هم جریان لري. ځینې ټپیان د یو دوه دقیقې درې دقیقې مخکې ځینې ټپیان اوس وتوانېدل چې دوی د دیوالو لاندې نه یا د شاوخوا نه ابتدای کې او اوس یې انتقالي شفخانو ته. نو اوس هم تر اوسه هم د دقیق مړو او ټپیانو شمیر نه دی تعین شوی دی، دپاره چې اوس هم د تحقیقات برخې تحقیق جریان لري. او اوس تر اوسه هم دوی ډېری ودانۍ چې دغه چاودنې ساحې شاوخوا ته شتون لري هغې څېړي. او په عین حال کې موږ ویلو سو چې لکه څنګه چې همدا اوس زه خپله وینم د رامپرکاش او نور طبیعي چاپخانې چې دلته شتون لري، حتی د دوی شیشې هم مطلوبې دي چې دغه ساحې نه شاوخوا 1500 یا 1000 متر فاصله لري. نو دا هم ډېری کسان ټپیان کړي دي.
ډېر زیاته مننه تمیم اخګر و چې همدا اوس په صدارت څلور لارې کې و چېرې چې نن سهار خونړۍ چاودنه شوې وه. د ویل چې امنیتي ځواکونو هغه سیمه چېرې چې برید شوی کلا بنده کړې ده، خو له شاوخوا نه مو چې کوم عیني شاهدانو سره خبرې کړې وي او جزئیات یې لرل هغه مو درسره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، ټاکل شوې ده چې په څو ساعتونو کې به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د نننۍ خونړۍ حملې د څرنګوالي په اړه خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې تازه معلومات وړاندې کړي او ښایي تر هغې وخته پورې دوی د تلفاتو دقیقه شمېره ولري. خو په تیره خبرونه کې زما همکار اسمت ساروان د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لویان وحید مجرو سره یوه لنډه مرکه کړې، په ځانګړې توګه د تلفاتو په اړه چې د عامې روغتیا وزارت ته معلوم دي په هغې ورسره غږېدلې.
د هغه ارقام چې د روغتیا وزارت څخه د اوس لپاره موجوده د هغې پر اساس د خونړۍ پېښې کې متاسفانه څلوېښت تنه زموږ وطنوال شهیدان او یو سل څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو د انتقال پروسه دا اوس هم دوام لري، مختلفو روغتونو ته ریفر کیږي. نن پر څلورو بجو مطبوعاتي کنفرانس له تاریخه آخرین امار او ارقام مسترم رسانی او خلکو سره به شریک سي.
مجروح صاحب، په داسې مواردو کې ټپیان ډېر زیات دي، د وینې ضرورت وي، آیا کافي وینه شته او که له هیوادوالو غواړئ چې کومک وکړي؟
د روغتیا وزارت اوس نه یوازې چې کابل د وینې په بانک کې، بلکې اکثره لوی روغتونو کې د وینې بانک کې جوړ کړی او ریزرو وینه شته. خو د دې واړه زموږ محترم وطنوال هر وخت د دې حادثه بېشته وایي دی د وینې د په احضار کې زموږ سره خپل همکاري کړی او د اوس لپاره د وینې کمبود سره مواجه نه یو. زموږ مراکز آماده دي چې د محترم خلکو چې دې حادثاتو کې لطف کوي او خپل وطنوالو ته د وینې په احضار سره کومک کوي آماده چې د دې وینې دریافت او ذخیره کړو.
آیا د روغتون د تخریب په وخت چاته مرجوب لاوخته ده؟
دقیق معلومات څلور بجې باندې به وطنوالو سره شریک شي چې د روغتیا وزارت هغه تاسیسات او بشري منابع تعصیب رسېدل دی کیا او د اوس لپاره موږ ته ټول هغه وطنوال چې افغانان دي دلته ژوند کې څه روغتیا وزارت کارکوونکي اوسې چې بیرون ټپیان چې انتقال شوي ټول درملنې لاندې نیول شوی دی.
دوستانو، وحید مجروح د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاندو. یادونه کوو چې دا مرکه تقریبا یو ساعت وړاندې له نوموړي سره شوې وه او تر په تېر یو ساعت کې په جزئیاتو کې د ټپیانو په شمیر کې ډیر بدلون راغلی دی. اوس ویل کیږي چې د مړو شمیر تر 500 اوښتی او همدارنګه د ټپیانو تر 140 چې مخکې ویل شوي وو زیات شوی دی. په دې اړه څلور بجې ټاکل شوی وه چې د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبري کانفرنس ورکړي. موږ په تمه یو چې په دې خبري کانفرنس کې به نور جزئیات رابرسېره شي، تر اوسه پورې نه دی پیل شوی. موږ به په خپل وخت او سره جزئیات شریکوو. همدا اوس را سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري آرز د تلیفون په تماس کې دی. لومړی خو ترې مننه کوو چې موږ په مخکې خپرونو کې هم زحمت ورکړی وو او دا دی بیا مو زحمت ورکړ. آرز صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، د نننۍ پیښې په اړه د تاسو تاثر راته ووایي. ولې په کابل کې په پرله پسې توګه دا ډول بریدونه کیږي؟ دا سمه ده چې د حکومت مخالف وسله وال به غواړي چې بریدونه وکړي، حکومت څه کولی شي؟ ولې کم کارونه تاسو په نظر نیمګړي شوی دی چې دا ډول پرله پسې خونړۍ حمله زیات شي؟
بله، سلام تاسو محترم اوریدونکو ته. یقینا په کابل کې نننۍ پیښه ډېره خونړۍ پیښه وه، ډېره غمجنه پیښه وه او دا به یقینا چې وروستۍ پیښه هم نه وي. ستاسو د سوال په جواب کې عرض وکړم چې په دې وروستیو کې واقعا حالات نوکي تشدید شوي دي، خاصتا په کابل کې پرله پسې واقعات رامنځته شوه چې ډېر مرګ ژوبلې د ځان سره درلودلې. زه خپله د دې اساسي علت دا سمه ده چې موږ د یو نالمسلي جګړې سره مخ یو. دا سمه ده چې موږ دلته یو بهرني استخبارات فعال دي. دا خبرې مو نه، خو د دې تر څنګ ډېره اړینه او مهمه خبره چې زموږ دپاره ده هغه یو موټی حکومت درلودل دي. چې متاسفانه که حقیقت تدیر سو او حقیقت وای دا شی تر اوسه پرشتون نه لري او دا ګیله هم د لومړي بن کنفرانس څخه ده. دا داسې نه و چې دا نننۍ ورځ او دا په حکومت کې دننه تشنج او د باندې تشنج د وړاندې څخه نه دی پیشبیني.
ښاغلی عارض زه بخښنه غواړم
چې د بن کنفرانس
وس چې کوم سیاسي اندرې د حکومت د نن روان دي یا همدارنګ په کابل کې کوم امنیتی ادارې دي د دوی ترمنځ او د دوی د فعالیت وسنې بڼه آیا دا د دې سبب شوی چې دا ډول حمله تشدید شي او زیات شي؟ ملامت دوی ته څومره متوجه کیږي دغه وسنې حالاتو په اړه کراته وایي؟
بله مخکې مې دغه ته اشاره وکړه چې افغانستان کې یو موټی حکومت او ادارې ته ضرورت شته، ډېره اړینه ده. همدغه تشنجان او مخالفتونه په اداره کې دننه د دې سبب سوی دی چې د دښمن دپاره موقع د دې برابره سي چې دا شانته تروریستي عملیات ترسره کړي. موږ په یو ډېره حساسه وضعه کې یا په ډېره حساسه مرحله د تاریخ کې واقع یو، خاصتا په دغه وروستیو کې له هغه وخته څخه چې نوی حکومت په امریکا کې منځته راغلی دی او نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوب د آسیا دپاره عراق ده. دې یو سلسله تشنج نه تنها په افغانستان کې بلکې په مجموع کې په سیمه کې رامنځته کړی دی چې امیدوار کننده هم دی، ځکه هیڅ سوله او ارامتیا تر څو چې قاطع اعمال ترسره نه شي، قاطع اقدامات ترسره نه شي، نه شي رامنځته کېدلی. تاسې متوجه شئ په دې ورځو کې طالبان هم تر فشار لاندې دي، پاکستان هم تر فشار لاندې دي، په افغانستان حکومت هم په یو داسې وضع کې واقع دي چې د یو طرف څخه د تروریستي عناصر او بهرني هیوادو په وړاندې خپل دریځ پیاوړی کوي او تنظیموي، له بل اړخه په کورني کور کې دننه ډېر مشکلات موجود دي چې حتی کله کله دا مشکلات راغه هم لوی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارض چې زحمت مو وست او موږ سره مو خبرې وکړې. کور مو ودان، د موږ وخت راکم شو. دوستانو، په افغانستان کې د مازیګر له 4:30 بجو هم یوه دقیقه وخت ده. راځئ چې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
وسلوالو طالبانو د کابل د نن ورځې د خونړي بریت مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ چاودنه کې 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 140 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت د خبرونو مشر محمد اسماعیل کاووسی ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوي او مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې کېدای سي په دې شمېر کې نور هم ډېروالی راسي. د افغانستان ولسمشر د کابل نننۍ چاودنه په کلکه وغندله. له ارګ څخه په یو اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسنۍ تپل سوې جګړه کې بایلونکي دي او له تفکیک پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه د بل هر وخت پرتله د خلکو نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ خپل کړی دی. دغه راز د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره خواخوږي شوډلې ده او وایي چې اوس هغه وخت را رسیدلې چې ټول افغانان یو موټی سي او په واحد شکل د دشمنانو پر وړاندې ودرېږي او غوښته کلک ځواب وایي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هیله شي چې د پاکستان حکومت خپل خاوري څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوه غونډه برید کړی او لږ تر لږه وطن پکښې وژل شوی دی. سیمه ییز چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 11 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځوړلو له هدف څخه منحرف نه کړي. او د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي د سوریې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه ونه اخلي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اورېدلی شئ.
نن په کابل کې یو خنړی چاودنه شوی چې تر 150 زیات کسان ټپیان کړی او تر 500 زیات یې وشل دي. دا د پیښې د پوښښ لپاره موږ ځینې خپلې عادي خپرونې او هغه رپوټونه چې تاسو سره مو د خپروي ژمنه کړې وه خپاره نه کړی شو، ځکه چې په ژوندۍ بڼه مو له خپلو خبریالانو نه معلومات او تماسونه لرل او لا هم دوام ورکوو. خو راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کرکټ بورد وایي د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډلې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د استرالیا په وړاندې د لوبېدو بشپړ چمتووالی نیولی دی. دغه بورد وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تېر لوبو او بریاو ته په کتو افغان لوبډله د سیالي لوبډلې په وړاندې لوړ مورال لري. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان د تېر پنځمې پوره سکور با نیوزیلند ته د 202 منډو په لوړ توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. د افغانستان او استرالیا ترمنځ دغه مهمه سیالي د شمی پورس په افغانستان په وخت د 2:30 بجې د نیوزیلند په هاګلی اول لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیگ په لړ کې تیر ورځ ام ټي ان لوبډلې 15-0 په پایلې سره د مخدره موادو پر ضد وزارت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ دغه راز د سوداګرۍ او کار جوړونې وزارتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه یو د یو پر وړاندې مسؤل شوه. ښاغلی شاداب وایي تر دې دمه د ام ټي ان لوبډلې له الف ګروپ نه د نهه امتیازونو په لرلو او د افغانستان بانک له بي ګروپ نه د شپږ امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال جدول په سر کې ځای لري. د دولتي ادارو د فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لیګ د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې دوام کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیلی په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 5:45 د والنسیا په کوربتو پیلېږي. دغه راز د لالیګا په بله لوبه کې مالاګا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې لوبه کوي. د دغو لوبو په لړ کې نن شپه ریال سوسیداد له ویاریال سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. موږ په تیرو څو دقیقو کې چې خبرونه مو را پیل کړې د وخت په وخت خپلو خبریالانو سره تماس ونیو په کابل کې او تاسو ته مو تازه جزئیات وړاندې کړل. دا چې دا پیښه بدلیږي په اړه عکس العملونه راځي او نوي جزئیات را برسېره کیږي. موږ خپلې عادي خبرونې یو څه ځنډوو او په دې پیښه خپلو ریپورټونو او معلوماتو ته دوام ورکوو. همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو د کابل د بیرو مشر حمید مومن په تماس کې دی. مومن صاحب، بیا هم خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نوي جزئیات او نوي عکس العملونه د نننۍ چاودنې په اړه درسره څه دي؟
مننه انسب. البته د تلفاتو او د نننۍ پیښې په اړه باندې نور څه جزئیات نه دي خبره شوی. البته بیا هم موږ منتظر یو چې د کورنیو چارو وزارت او همدارس د کابل امنیت قمندانۍ وایندویان څه جزئیات وړاندې کوي چې هغه به د تلفاتو په ارتباط وي. یقینا خو په کور دننه او بهر ځینې غبرګونونه ښودل شوي دي دغه حملې په ارتباط باندې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اعلامیې په خپرولو سره دغه حمله غندلې ده او حمله کوونکي غندلې دي. په هغه اعلامیه کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خپور شوی ویل شوی دی چې دوی د دغه پیښې قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوي او ورسره د خپل دغه ژمنه تکراروي چې دوی به د افغانستان د زړولو خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ وي او دوی به په ګټه باندې د یو سولمن او سوکال افغانستان لپاره کار وکړي. سو په تلپاتې سوله په افغانستان کې ټینګه شي. د دې ترڅنګ بوریس جانسن چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د څانګې لپاره مرستیال بلل کېږي، دوی هم د ټویټر په یو پیغام کې په کابل کې په نننۍ چاودنې خپل غمشریکي ښودلې ده او ویلي چې دغه چاودنې سره د تقریبا ټکان خوړلی دی. د ده په وینا دا په یوه اونۍ کې درېمه خونړۍ پیښه ده چې په افغانستان کې پیښېږي او خو خپل ټویټ په اخره کې ویلي دی چې افغانان په رښتیا هم د سولې مستحق دي او دوی ته پاره باید سوله راوستل شي. د دې ترڅنګ رحمت الله نبیل او امر الله صالح چې د افغانستان د ملي امنیت دوه پخوانی مشرانو دی هم البته په دې پیښه باندې غبرګونونه ښودلي دي. رحمت الله نبیل په خپل پیغام کې ویلي دی چې ښه به دا وي چې د بې ځایه رقابتونو او د نورو تربګنیو په ځای په یو موټی توګه باید د ترورستانو په وړاندې ودرېږو او د هغوی د حامیانو په وړاندې ودرېږو او تقریبا دغه جنگ ته د هغوی په وړاندې شدت ورکړو سو خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړو. درې ترڅنګ امرالله صالح هم د ټویټ په یو پیغام کې ویلي دی چې باید په اوسني سیستم کې د امنیتي کوم سیستم چې دی باید په دې باندې له سره غور وشي او ناکامه ټیم لري شي او نورو کسانو ته موقع ورکړي شي سو امنیت ټینګ شي. د ده په وینا د کابل په هر واټ کې تقریبا دا ډول پیښې کېږي چې باید د هغو د مخنیوي لپاره بنیادي اقدامات پکار دي. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ټویټر له پیغام په وسیله باندې نننۍ حمله غندلې ده او هغه د ترورستانو یو وحشیانه عمل بللې ده. ان چې تر اوسه پورې دغه غبرګونونه راغلي مونږ په جدیت سره د غبرګونونو سارو په کور دننه او بهر څومره چې مخکې غبرګونونه خودل شي ان شاء الله اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیر زیاته مننه کوو. حمید مومن په کابل کې د ازادي راډیو د بیرو مشر وو چې یو شمیر وروستي معلومات په ځانګړي توګه د یو شمیر سیاسي چارواکو کورنیو ادارو د مشرانو او همدارنګه په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه را سره شریک کړل. په افغانستان کې د بیړنیو یا استراری مرستو د هماهنګۍ د یو سازمان مشر دیجمن پانیک د نیویارک ټایمز رسپانې ته د کابل د ننني پیښې په اړه ویلي دي دا یوه ډلهییزه وژنه ده. هغه وویل چې لږ تر لږه اویا کسان هغه روغتونونو ته وروړل شوي چې د دوی ادارې ورسره مرسته کوي. په نورو نړیوالو رسنیو کې هم په نننۍ پیښه باندې چې څو ساعته ترې راتېر شوي دي ګڼ رپورټونه راغلي دي او تقریبا د نړۍ د ګڼو مشهورو رسنیو سرټکي د کابل نننۍ پیښې جوړ کړي دي. موږ په کابل کې هڅه کوو چې له خپل خبریال شاه محمود شینواري سره تماس ونیسو چې هغه یو روغتون ته د تلو هڅه کوله څو له هغې ځایه معلومات راکړي خو تر اوسه مو ورسره تماس نه دی ټینګ شوی. په داسې حال کې چې په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د چاودنو او نامنیو رپورټونه ورکول کېږي. پاکستان پر افغان کډوالو په دغه هیواد کې فشار زیات کړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار پیلوي. ناجی صافی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچېرې له پاکستاني چارواکو سره ډیپلوماټیکو اقداماتو او خبرو اترو نتیجه ورنکړه دغه وزارت به د افغان کډوالو د راستنیدلو لپاره په یو بیړني پلان کار پیل کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د سرپناه بشري خدمتونو او راستنیدونکو کډوالو لپاره د نورو اړینو خدمتونو موضوعات شامل دي.
اگر احیانا
که چیرې زموږ مذاکراتو نتیجه ورنکړه او پاکستان داسې کوم ګام واخیست د کډوالو د بیرته ستنېدلو پروسه به حتما ځنډنی وي او موږ هماغه مهال چې دوی راستنیږي پر یو پلان کار وکړو.
د ښاغلي میخیل په خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع د ولسمشر لخوا هم په جدي ډول سرل کېږي. تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي په تېرو دوو کلونو کې له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه له 2 میلیونو ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان اروپا، ایران او پاکستان ته کډوال شوي او د راپورونو له مخې د وروستیو ناامنیو او بیروزګارۍ له امله لا هم افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د حکومت کابینې پریکړه کړې چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي هلې ارشاد ازادي راډیو ته وویل له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته رسنیدلو لپاره د حکومت اقدامات کافي نه دي او په وینا یې په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا ده.
یو اطمینان ورکړي، یو هغه اطمینان دی ورکړي چې مثلا دلته که راځي کډوال یوازې د کور ستونزه نه لري، هغوی د تحصیل ستونزه لري، هغه دې لپاره چې پاکستان کې سبق ویلی د دوی د نمرو انتقالول، د اسناد انتقالول، دا مسایل ورته زیاتره مهمه دي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې مثلا په طب پوهنځي کې وو، مثلا دوه درې کاله پاکستان کې درس ولی بېرته چې افغانستان ته راستانه شوي دي، د دوی اسناد نه منل کېږي.
ولسمشر غني تر دې مخکې ویلي تر کله چې 4 میلیونه افغان کډوال بېرته هېواد ته راستانه شوي نه وي، دا هېواد بشپړ نه دی. خو هیلې ارشاد ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له پاکستان نه د بېرته راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د سربنا تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او دغه شان د ښوونې او روزنې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګری شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د کابل د نننې پیښې په اړه په نړیوالو رسنیو کې سرخطونه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي. طالبانو یوې درنې چاودنې کابل لړزولې او تر څلوېښتو زیات کسان یې وژلي دي. سی ان ان امریکایي ټلویزیون ویلي دي بریدګر د چاودیدونکو موادو بار امبولانس په ګڼه ګوڼه کې چولی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. همدارنګه سټار اینډ سټرایپس خبرونې ویلي دي طالبانو په یو موټری بم کې په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې لسګونه کسان وژلي دي. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو هم په دې موضوع باندې لیکنې او رپورټونه خپاره کړي دي. موږ به په روانو خپرونو کې له تاسو سره یو او په دې اړه د پیښې په اړه به تازه جزئیات درته وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې په 2 دقیقو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي په یو خبری کانفرنس کې د پیښې په اړه معلومات خبریالانو ته وړاندې کړي. په دې خبری کانفرنس به تاسو خبرو، خو اوس راځو یو ونیس پروګرام ته. او هغه حقیقت څه دی؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لاملی هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی. د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینوار یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
امین صاحب محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډېر شکر، ډېره مننه راتګ څخه مو. سږ کال یعنی 1400 مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ 1.1 میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 میلیارد د دې ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه د پیسې راټول شوی. او همدارنګه بیا د IMF سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلو.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د څو کاله قرار لري او صح کلم د ټول نه زیات اواید چې راټول شوي هغه د هرات ګمرک د لارې نه
د اوایدو لوړوالي لامل ستاسې په نظر څه دی د فساد مخه نیول شوې ده
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې سهولتونه زیات شوی دی په سرحداتو کې یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعا د عوایدو کچه اضافه کیږي
که اوس راشو د فساد موضوع ته اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث د فساد هم شوی دی نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظوره شوله تایید شول تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدا دی چې د وزارت فایده مې څخه ترازوګان هغه شو بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي نو پغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی ځکه چې موټر راځي لارې راځي په ترازو باندې دریږي او هغه وزن ښودل کی کې ریکارډ بیا نه پاتې کیږي موږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر اخر پورې دا مکمل تطبیق شي هغه به موږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د موږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سیکوډا په نامه باندې دی د سیکوډا سره به وصل نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت دوه میاشتې یو کال مخکې کوم موټر راغلی وزن یې څومره څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده ټول شی به په کمپیوټر کې هغه کیږي یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی
څه فکر کوئ تر هغه وخته په دې الکترونیک کیږي که په لویه کې دا پوښتنه راته ځواب کړي لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی د ګمرک په ادارو کې او هم فرار د عوایدو شته دی موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی قاچاق شته دی په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراات په څه شکل باندې کوي که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړله د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاست نتیجې ته
نه پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی د موږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کیږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو موږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي د کم ځای نه دې کړي دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو منفک یې کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته یې معرفي کړو چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په همغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي. تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل اپلوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهار نامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړو. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېر وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګر هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی په همدې خاطر باندې داسې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په مغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، که نه بیا مختلفې ادارې مغلته دري. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي. په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ او مرګونې چاودنې شاهد و. د تلفاتو په اړه شمیرې هره شیبه بدلیږي او نوي معلومات راځي. اوس د موږ د کابل همکارانو وویل چې تازه معلومات د چارواکو له قوله دا وایي چې د مرګ ژوبلې په شمیره کې بدلون راغلی. وصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو به واورو.
ډیره مننه صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل همدا شیبه د عامې روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت د ویندویانو خبري ناسته په کابل کې روانه ده او هغه وروستي معلومات چې دوی شریک کړل ویل چې په دغه پیښه کې درې شپېته کسان وژل شوي، یو سلو یو پنځوس تنه ټپیان دي. دوی ویل چې په ارقامو کې لا هم تغیرات خیره شي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازکه دی او یو شمېر هغه چې ښه شوي دي بېرته کورونو ته ستنه شوي، نو ممکن په مرګ ژوبله کې کمی یا زیاتی ولیدل شي. د عامه روغتیا وزارت او کورنۍ چارو وزارت ویندیانو په دغه ناسته کې دا هم ویلي چې دغه پیښه د یو امبولانس په وسیله باندې ترسره شوه، چې دغه امبولانس د جمهوریت روغتون په انګړ کې ولاړو، کله چې د خپل ځای حرکت کوو چې هغه خپل هدف په لوري لاړ شي، ولته بیا چاودنه وکړي، خو دغه هدف مشخص نه کړ. دوی ویلي چې دوی په پوهېدل او له هغه وروسته غزان ته چاودنه ورکړه د جمهوریت روغتون په انګړ کې، نو دغه پیښه رامنځته شوه. د دوی په خبره چې دغه پیښه په تړاو څلور تنه نیول شوي هم دي، چې دوی په خبره ممکن د دغه پیښه په طرحه کولو کې او یا دغه موادو یا د موټر کې ځای په ځای کولو کې لاس لرلو، چې دوی وایي تحقیقات روان دي تر څو معلومه شي چې دغه کسان څوک دي. دا به نو وروسته ثابته شي چې څه ډول دوی سره مرسته کړې وه تر څو دغسې یو خونړۍ پیښه بالاخره انسب رامنځته شي.
ډېره زیاته مننه واصل وصال. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو او نورو همکارانو سره په کابل کې په تماس کې یو. دوستانو، واصل وصال چې له کابل نه د کورنیو چارو د وزارت د ویاند او همدارنګه د روغتیا د وزارت د ویاند خبري غونډې په حواله معلومات راکول، د مرګ ژوبلې شمیره لوړه شوې ده، لږ تر لږ درې شپېته کسان په چاودنه کې وژل شوي. د چاودنې د ځای په اړه د چارواکو وروستۍ څرګندونې وایي چې د جمهوریت روغتون په انګړ کې په یو ولاړ امبولانس موټر کې شوې. دا چې د جمهوریت روغتون په انګړ کې د برید هدف څه وو، دا به په وروسته معلوماتو کې څرګند شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.